په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی بیا مو هم سهار نیکمرغه او السلام علیکم ستاسو دروژې د تاعتونو او عبادتونو د قبلې دوه په هیله د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیلوي چې تر ډیره دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت په همدې خبرونه کې یو په بل پسې اوریدلې سي په یو راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوړو د کموالي بحران د افغانستان هر ولایت ته لمن غځولې ده نن د دوشنبه ورځ ده د وریه حمل میاشتې 14 د اپریل لومړۍ نیټه دا خبرونه په خبرونو پیلوو غزنی کې د طالبانو حکومت سیمهیز چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یو پخوانی ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼې کې راغلي چې پېښه پرون ماپښین شاوخوا 3:30 بجې سوي ده وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلي اوسیدونکي و چې 15 تنه یې نجونې او څلور نور یې هلکان دي او عمرونه یې له څلورو تر لسو کلونو پورې وو په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو د پیښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دی ورکول شوي د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته د 15 اتیا ټونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ د دې سازمان د افغانستان څنګې پرون په خپله اکس شبکه کې لیکلي په دغو وسایلو کې استراري بستې د غیر ساري ناروغیو بستې د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوي روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې 6 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده ایران ته د 40 ټانکره به کیفیت تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړي بختر اجنس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړي چې دغه 40 ټانکره تیل د فرا د شیخ ابو نصر فراهی لاري بیرته ایران ته مسترد شوی د ستاندرد ملي ادارې له سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د به کیفیت تیلو لوړ ډول ډاډه وکړي کنه لورته برخلیک سره مخامخ شي دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لزګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړي په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یوه ضربه ګڼل کېږي چې تمې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي د څه باندې 80% شمیرل سویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او در روان عمده سیاسي رقیب په توګه د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو ملاتړ لیده د شمیرل سو رایو له مخې د پلازمینې انقره ښاروال منصور یواش پر خپل څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي یوازې 15% د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې 15 اتیا میلیونو ته رسیږي د اپوزیسیون د خلکو جمهوري پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له دوو لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استنبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې د خپل ښاروال وو او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کیږي خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور راکم کړی و د اسرائیل پوځ وایي پرون یکشنبه په لبنان کې پر یو موټر هوایی حمله کړې او د ایران پلوه حزب الله ډلې یو قومندان یې وژلی دی دغه قومندان اسماعیل الزین یاد سوی چې د اسرائیل د پوځ په وینا د حزب الله ډلې د رضوان ځواکونو د ټانکونو ضد قطعه کې د پام وړ قومندان وو د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې الزین د ټانکونو ضد میزایلو په برخه کې د پام وړ مهارت درلود چې د اسرائیلي ملکیانو په وړاندې د ټانکونو ضد میزایلو د لسګونو حملو مسؤول وو د سوریې یوې څارونکې ډلې پرون یکشنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې 8 سرتیري له یوه کمین وروسته اعدام کړي دي د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلولو لخوا د سوریې د وژل سوو پوځیانو شمیر 400 ته ورسېد د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په 8 اعدام سوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی دا څارونکې ډله زیاتوي د سوریې پوځیان روانه اونۍ د سوریې له صحنه څخه د دیر الزور پر لوري روان و چې پر یوه کمین ور برابر سول د دې ډلې پر راپور کې نه دی ویل شوی چې دغه 8 تنه دقیقا کله اعدام شوي د داعش وسلوالو شپږ نور سرتیري روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل سویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسېد د روسیې لخوا د ټوریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې درې کسان نیول شوي. د روسیې دولتي اژانس پرون د ټوریزم ضد ملي کمیټې د وینا نه مخې دا خبر ورکړې. د روسیې د قانون د تنفیذ غړو د مارچ میاشتې د 22مې نېټې تر حملې وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل شول، په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو بررسي پیل کړې ده. د مسکو په څنډه کې د کنسرتونو پر سالون د هغې حملې 4 مشکوک نیول شوي کسان د تاجکستان وګړي دي. د روسیې د ټوریزم ضد ملي کمیټې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي په تازه عملیاتو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او دغه عملیات دوام لري. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبرونه تبیا هم شرغلست. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. دغه پروګرام په وینا په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي، خو دوی یې تر نیمایي لوږو هغو ته د خوراکي موادو او اضطراري تغذیې مرستې برابرولی سي. افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلي بشري مرستې تر ډیره دوی ته نه رسیږي. تفصیل له اسمت څاروان نه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا که څه هم په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري، دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو هغو سره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا 1/3 جمعیت افغانستان نمیدانند وعده غذایی
دا مهال نږدې 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه کیږي نه پوهیږي د بل وخت خوړه له کومې برابر کړي. په هیواد کې هر ولایت د خوړو د نخوندیتوب له بحراني سطحې یا تر هغه بدتر وضعیت سره مخامخ دی. د بودیجې کموالی ته پام سره دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې 5 میلیونه کسانو ته د خوړو او استراحت د تغذیه مرستې برابرولې سي. حال دا چې 14 میلیونه وګړي وژدي، د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو 14 میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بېوزلي دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې ویلي په کور کې درې ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه یې د درملنې وس لري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مستندوی ادارې دي دا دوړو کاډونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ما ته راکې وروره او دا مهرباني کولې چې زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستو شو چې نه کېږي او رئیس ثبت نه بار کو او وزه بته نه خواته بته نه کډ وړو زه مجبور چې بس دولګې څوک مارا نه چې خاورې خلو دولګې سره وخت تیر کړو سمه دار او تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب ته نه ور کول کې.
بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په شولو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ځینی ټیکسي چلوونکي وایي چې د طالبانو حکومت کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټیکسي موټرو د رنګ د بدلولو قرارداد کړی چې د دوی موټرونه په لوړ لګښت رنګوي. د دوی په ټکو له رنګونو مخکې د موټرو ترمیم او کوپی کشي هم د موټرو د خواندانو پر غاړه ده چې له امله یې د موټرونو د رنګ بدلولو لګښت زیاتیږي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
کلمر راغه یی پوف میکنه عمر راغه دته بازار پوف کنی خوب شر شما غه پوف کنی از 5000 4000 بالا تمام نمیشه.
دا په کابل کې یو تن ټیکسی چلون کې دی چې د ټیکسی موټر د رنگ بدلولو لور لګښت څخه شکایت کوي. د دې د خبرو پر بنسټ د طالبان حکومت د ترافیک ریاست له یو مشخص شرکت سره د ټیکسی موټرو د رنگ بدلولو لپاره قرارداد لاسلیک کړي او آزادو بازارونو کې د رنگ بدلول دوی ته د منلو نه دی. دی چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یوازې د موټرو رنګولو لګښت شاوخوا 10,000 افغانۍ دی چې باید قراردادي شرکت ته وسپارل شي.
خرابی چیرته ده؟ خرابی دا ده چې کامدار رنگ په بهر کې وکړي نو له 3,000 یا 5,000 څخه ډیر لګښت پرې نه راځي.
په کابل کې یو بل ټیکسي چلوونکی وایي چکاری خنه چلیږي نشي کولای چې د طالبان حکومت قراردادي شرکت ته دومره پیسې ورکړي او ورته چ پور واخلي.
دا موټر چې دی اول ریاست ترافیک ته ځي، وروسته راغنه ریاست ترافیک بیا ترانسپورت ته تسلیموي، ریاست ترانسپورت کې هلته رنګیږي. نو دا له کوم شرکت سره قرارداد کړی او خلق ډیر اقتصاد نزوبل دی، اقتصاد ډیر ضعیف ده، نزی کولی چې دونه پیسې هغه ته ریاست ته تسلیم کړي.
لټیرو هڅو سره سره ونتوانیدو چې د ټیکسي موټرو د رنگ بدلولو قراردادي شرکت له مسولینو سره اړیکه ونیسو. خو د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست سکرتر ویان نجات نواز دا خبره تاییدوي چې د ټیکسي موټرو د رنگ د بدلولو لپاره دوی له شرکت سره قرارداد کړی دی. دا یې دا کوي چې دغه قرارداد د آزاد داوطلبۍ له لارې شوی دی. نجات نواز یو شرکت ته د ټیکسي موټرو د رنگ بدلولو د چارې سپارل د وکړ د لودل او ورتوالی غني. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست وایاند د غریاست د قراردادي شرکت لخوا د ټیکسیو د رنگولو د لګښت پاړه ازادي رادیو ته وویل.
په خارو بازار کې دا وځي او دا شایعات ستاسو موټران په بازار کې پرزان باندې رنگیږي. په دې اړه باندې موږ هم ډیر تحقیقات وکړه، موږ هیڅ ځای کې د سند پیدا نه کړي دغه موټر د چیرته پرزان باندې رنگ سي. بیا که چیرې رنگیږیم ممکن ډیر استثناوي.
نو موږ یې زیاته کړه چې د ټیکسي موټرو خوندانو ته په نورو شرکتونو کې د رنگ کولو اجازه نه ورکول کیږي، ځکه د پټکو دوی قراردادي شرکت ته ځانګړې پالیسي او کوډ ورکړی دی. خو ولې ټیکسي چلوونکي چې وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی، دې ته اړتیا چې د خپلو ټیکسیو رنگ لږیر څخه شین ته بدل کړي. د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیس مسؤلین وایي چې د دې کار لامل د ټیکسي موټرو د پخواني رنگ لپاره د ځانګړې کوډ نشټوالی دی. د غریاست شاوخوا یو کال مخکې پریکړه وکړه چې په پلازمینه کې د ټیکسي موټرو رنگ د ژیړ شین یعنی فیروزي او سپین ته، او د اطرافو د ټیکسیانو رنگ شین یعنی فیروزي ته بدل شي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه بهیر له کابل وروسته په ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د ټیکسي موټرو د رنگ بدلولو پروسه د شنبه په ورځ د وری په 11مه په هرات ولایت کې پیل شوه او ټاکل شوی چې په کندز او خوست ولایتونو کې هم پیل شي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. د انجلی د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ور ول ور لامل دنجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور و ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستي دي، خپل ژوند تیر کی او رسل حق نه بیا څه کوي.
د قدر من دوستانو په افغانستان کې ولوار هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولوار بیا بیل غوړي او دا ولوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولوار اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولوار اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولوار اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلنه شکیلا 50 کلن سړی ته د ولوار په بدل کې واده شوی. نوموړی وایي چې د کورنۍ دود لمخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږدي.
فامیلم 5 لک تویا نازما گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولوار را باندې اخستای دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولوار اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولوار په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازی وایي چې کله خو هم دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا ولوار د زوم په مارک هم تمامي کی. نوموړی نور بدی پایلې هم راته وایي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په ولس کلنۍ اتلس کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار ترې وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر 23 یا 24 کلونو پورې رسیږي. نو بیا د کله په 23 کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت واسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، رانو ډیر وخت واړی چې وخت بدري تیر وي، او بل لغه انرژي چې کومه دغه هم د متاسفانه الله سور کې، او بیا د دې توانی نه لري چې دا پرتون کې خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده.
اغله اسمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاری او بیوسی بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغه ستونزې څخه ډیر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لوی پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو. اکثر هیوادونو کې زموږ ډیری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي، البته نو دوی مجبور دي چې بهرنۍ هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ هم صحیح هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي. نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي
او په دې ورستۍ څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته او څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالری شو یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د نجلۍ حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پرېښودل سوی دی، هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کېږي، او هغه مهر د نجلۍ شرعي حق ده چې نجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي، او نجلۍ یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. نجلۍ دا پوره حق لري. یو کوچنی کار پې شروع کوي ساتي، هغه د نجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د نجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، تره یې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده. دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دی له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څوک لواسه که څه کومک یا مرسته کوي هغه د مور سره وکړي. د پلار کور یې د نجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د نجلۍ ژوند خرابوي، د نجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواسته او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټول په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواسته او خواهش هم دا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ژوند مه تباه کوئ، د هلک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کېږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي. حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلې د دې لپاره نه وایي چې په هغه باندې ډیر پیسې ورکړي، د هغه ارزښت ډیری، د انسان ارزښت د سیمتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سده نجلې یا د یو انسان ارزښت پوره کړي، یا د انسان د ژوند ارزښت ولري، نو راځي چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکو. هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د نجلې اخلاق ته باید ارزښت ورکو، د نجلې کار ته، د نجلې نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي. پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلې ډېرې پیسې پتللې دي، باید خای وساتو، دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي. دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یو خانګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولور اخیستل لزوم او ناوی سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولور د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولور رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغلته غټه سوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود، البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعا یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې. خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج سوی ده، له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. بیا ځینې کورنۍ چې مثلا لږ زره د خانه دعوه کوي دا رقم خبره بیا د هغو سویت څه لږ زره لوړه ده، د هغو قلیل نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت، د یوه مسلمانه مېرمنې په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده، انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي، ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري سه د قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډیری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له لحاظ هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانې ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د بلوار اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قلین لوړ دي تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي، او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید د خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بله شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوی ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته څه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه زه هم د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یو ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي. خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلې کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قرباني کړې ده، طرف مقابل ته ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي. نو ښه به دا وي چې پلرونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق چې مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه چې لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پیغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي خپل د ژوند شریک انتخاب کی، یعنی طرف مقابل کور ترازی د خپل یو نظر تر واخستل سی زا یا ستا نظر یا ستا خوخه ده کنه تا دغه سړی ته ورکم. به له دې موضوعاتونه دوی پریکړه کوي، تصمیم نیسي او بالاخره د وی چلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو به هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بده ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سرته راځي او په دې عمل کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي، چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي، او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا، شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنیو ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنې د قلیم په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړئ. هلک د دې له ودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي، لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلیم یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم، پلار مې قلیم نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزشه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي. خو مونږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې که حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو مونږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی، کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي، دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې، دا پیسې باید زه ورکوم. هیله مې هم له نورو کورنیو هم دا چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلیل باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې سه په ضد کې مثلا هلک دغه قلیل پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره، خو جلۍ سره یوه شپه د خپل ضد لپاره کړې ده، او بیا یې هیڅکله هم هغې جلۍ په درانه سترګ نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحیت ورنکړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیي، زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوي او داسې نور ته مثلا ځان وښي او داسې نوم وباسي چې فلاني لور باندې دومره قلیل واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږي. مالې والا په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستي، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې والا زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلیل وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی ده چې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له الک له طرف نه غواړي، او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. دی ولور کوم نننۍ رسم او رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي، اې دوه ټولو مناس باندې سناسه ولورونه ستا خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بل خوانه د ودونو نه د تاخير او پاتې کېدل یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د ولوار د دود د مخنیوي پاکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنه دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولوار اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 دا ودی دیونی خبرونه تر بیا هي چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې خونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن خونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شواد څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق ولري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکچې لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی په کچیر د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرون او پروټون لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو ډبل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغې په ډلې کې لومړی اټومي شعا وایي چې اټومي شعا د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې اټومي شعا چې د پورته څخه ښکته خواته زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعا یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي، چې عینی شوا هم د پورته کښته خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آینایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آینایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آینایزیشن انرژي زیاتېږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي، چې د الکترون د غشتونو انرژي د پورته کښته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتونو انرژي زیاتېږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی، چې د الکترون د جذب میل چې دی د پورته کښته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی، وای دا عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دي، چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورته کښته خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي، چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي، چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته کښته خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتېږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب، ولانسي الکترونونه هغه الکترونونه ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربېره د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم پراته وي، چې دا هم د پورته څخه کښته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي، چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته ساکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتېږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکتروپوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی، چې وایي دا د پورته ساکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتېږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمیږي. انتقالي فلزونه دي، هم ترانزیشن فلزونه، له هغه فلزاتي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فري سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي، چې د دوم او درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیات شپږ عنصرونه دي، چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی د ډي فري سوي او اتمیش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی اف فري سوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي، چې دا هم یو شکل د ګرو د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې، یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی به راته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه یا ان ارګانیک کیمیکل کمپاونډز شي دي. وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوي لري: د ویلي کېدو او شډل لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسوري جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدس دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وای اکسایډونه وای دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیڼې خواته اکسیجیشن د فورمول ښي خواته لیکل کیږي. دواړه عناصر د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول ښي خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکل کې د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي. لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شې خواته لیکل کیږي. یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شې خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په مایز کې پرومی ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او ورسره د اکساید کلمه ورسره زیاتو. لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګه ډای فاسفور پینتا اکساید مثالونه کې. د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو او پلاندې دوه سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. بل بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي. لکه په لاندې فورمولونو کې چې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم و بخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي: د تیزاب اکسایډونو سره مال، د تیزاب د اکسایډونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګي جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خبره سوي دي وینو. همدارنګه مولي اکسایډ غیر فلزات او اکسیجن سره تعامل څخه لاس سره ځي او لاندې خواص لري: اوبو سره تعامل کوي، تیزاب جوړوي، همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي، مالګي اوبه جوړوي. لکه په مثالونو یو لکه پولادي ماده کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایډونو سره مالګي جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي، تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګي جوړوي. لکه د تیزاب سره تعامل کوي، مالګي اوبه جوړوي. د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مال کې اوبه چوروي، د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مال کې چوروي، چې د ټولو معادلو کې دا د ذکر سوي دي. همدارنګ د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي او د مال کې چوروي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي، دا څخه د اکسایډ بل د کاربن له تجزیه څخه لاسته راځي. کاربن تجزیه که کاربن دا د کلسیم مونوکساید همدارنګ کاربن ډای اکساید لاسته راځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستلو یا ډی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګ د نایتریت له تجزیه څخه هم چې شي اکسایډونه لاسته راځي. دوم بیا وایي د سلفیدونو له تجزیه څخه هم اکسایډونه لاسته راځي. د لوړ عالي اکسایډونو له تجزیه څخه لاسته راځي. همدارنګ د تیک اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایډونو څخه هم اوبه لاسته راځي. اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري، امید ول اکسایډن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي، لکه د تیزاب تولید لپاره موږ د اکسایډن څخه کار اخلو، د کلوي د تولید لپاره، همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډن څخه کار اخلو. په دغه بابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي، مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی، همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي.
اون کی په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل، او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیال ولو. نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یې وظیفوي ګروپ دی، یعنې که چیرې NH2 بخشي کې وو د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوه درجه او درې درجه لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شي دي؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجه امائن وي، او یا به درې درجه امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي، هغه پر راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایم. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شي دي؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي، دا هغه پسې پرایمري دي، او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ترشری امائن سو یا درې درجه، تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمري سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم ایښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیوپاک سیستم مطابق نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلیې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایي زده، یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښي کې دي، او په پای کې یې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښي کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې CH3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل NH2 چې ورته وایي، میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیوپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا توری کې ای ده، بیا ایم دي، نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کېږي، بیا فینایل ورته ویل کېږي. فینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره فینایل یو ځای سوی دي، دا ته فینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یوځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری، یو دانه امونیاوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي؟ بغلته کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي، کې بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمله پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یوځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید دا ګرچ سره یوځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلوراید جوړیږي، بیا کلکلیور واچوي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی، دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې چی شویل کیږي؟ کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه اماین، دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي. یو درجه اماین که چیرې یو این وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړی اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي. یو این وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ وي. یو این، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری، سی ټو ایچ فایو، سی تھری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکللی سي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا یو مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمری اماین دی، ولې؟ یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی، نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دي. دغه این چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمری دی، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ټرشری. موږ چې وایو پرایمری، پرایمری څه مانا؟ این دی، شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده، نو دا پرایمری شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي، هغه بیا څه شي دي؟ که چیرې یو این وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه ریډیکل ګروپونه وي، نو مړی اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو این وي، دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري، این دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه این بغل ته چار شي نوشته یي، هغه د دغه این کیاس کوي. نو دغه این اوس کیاس پر څه شي دی؟ پر یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. دا یې دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو این وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته ریډیکل ګروپونه وي، چې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دي، که چیرې یو این وي، پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي، نو مړی اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو این، درې طرف ریډیکل آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه دي، دغه این چې دی دوه درجه دي، دغه این چې دی یو درجه دي. دې درې درجې څنګه دي؟ یوه سی دلته ورسره مشتې ده، یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل اماین دي چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي. دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي، په ډول ډول دواوو کې استعمالیږي.
ایله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي، نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په یولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
ل ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهال ویش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو، موږ غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.